آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانی هغه ته هم سلامونه اونې کې هلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری هو چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري اخو انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابره کی او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پوره چې دغه مشکل رفع شوی نه خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي سعید چل ده هم مرکشتا خو کور رسیږي بیا دل د کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېر خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته به یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار موزن زمينه نه د برابر کړي د عوام د پاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي د دې شش کارونه کې انترساس و د مسات نه پرې دی باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرت ځخه چې موږ مسات پریږد په کندهار او هلمند کې پولیس په ټول افغانستان کې دا یو ډیر ناپوهیده او ډیر سرناخلاستوب دي ځکه دلته حکومت کې د نننه اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما باندې کې عوام خراب کړ
السلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلې دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي زم او ایران ته زم ترکیه ته زم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځېږي راوینسي را انتقالې کې بیرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلیل سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ کې د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پات کیږي نو د دې وجبه ساتي ځب بل ملک ته د ډیر عادت ځنی بیا له شوک دي او یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاذ هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړی وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم ووریده چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړی تنگ ده وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تاک ته زړه نه کړی دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلې دی
کومو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیو د کلوډاسیون د کډوالو فانټو ګروپ په اړه د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړل شي او یا هم د سیاسي افایدې له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد کډوال شي نو د خپل دې ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي که چیرته دا دومره ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دومره ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دومره ماده کې د افغانستان و دلی ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نور هیوادونو ته تللي یا لوړ دي هیوادونو ته او یا هم نور اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط امر د نمبر په مو
بله جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کې دي ځینې وای اقتصادي دي ځینې وای سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د هیڅ حکومتداري عوامل دي او درې ایمه د اقتصادي عوامل دي او څلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د څلور عوامل او خپل لرمانه کې د کډوالۍ مې سره په مې سره کوي چې اولنې هم دي سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمال شوی دی څنګه ټول د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د علمي قانون د وزیر تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ورته شي موږ تاسو ته نن ګورو چې نن د معارف د وزیر باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې وایي ځوانان نوی نسل نوی کول پای په ځان فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نن ورځ په څیر چې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او داسې کورنۍ له ځان الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوس نه یې نسل او اولاد یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل لپاره تر څو چې دا څنګه چې د پاره د خدمت مسلو دي مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې د روزي د معارف باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته راشي بل خاص یا ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي، تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې
د بشری حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېدو د حکومت دوري واګه ترلاسه کړې، ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو، ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان ووژل شو بعد مرګه او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده نه بد مره چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د خوانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل بند فرهنګي لردار نهسه دغه کسانو چېمونږ تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 21 201.
او سم تاسو هغه پیغامونه او روچې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو شورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښتا سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بیخي مستعد رسی نه نو داس مرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عدل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم صحیح نه رسی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکون کوریدون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج دي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړل. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅس د کړي واټو دینه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ د هیله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه راپریږدي.
سلام علیکم،
د ازادي
رادیو کارکونکو
ته
سلامونه نکېلې، احترامات درو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبراتو د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نستل دلته خادین هسته خلک ډیر ستونزه سره مخ دي. کایو مریض پی سی یو دایبل پی کوم سی هغه پنو ټلیفون کار نه خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یله ده دا پیغام تر مسولونو شروا مسولو شروا کوره سوی موږ پیغام باید پور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم، کیلې احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت چې هلمند ولایت مستاسو خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسؤلین سلام علي صاحب او ټول هغه مسؤلین خبر یو چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي. د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تاریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلینو ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي.
نوم یې عبدالله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در به در دي. کورونا ګردبار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشتې د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کریه چې دي، د دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شیونه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چکپینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلامه. زه سنګر نیازی دا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسې ته مواد درکو، مواد خو یې رانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کوم کسان دي ځانونه یې سب کړي دي، هغه لاړل د سور په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. د الینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. نیکی هلې وړاندې کوم. هله دا جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم ستا که غواړی نمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ساکت سلا بند وی دمه کدی لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے دسڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار د سینے ور چگل چنرا باندھ سیل د کلو بن رات اخلاص کڑو د خیال نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ ور مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم نوره به خوندا نمونه می نوا بے غم ژوندو وسوسه می نوا بے غم ژوندو وسوسه می نوا مینا چی نوا اندیخن می نوا کامیاب بیما روم بے ژوندونو تجربه می نوا هاغ جهان کی با مجنون توایم هاغ جهان کی با مجنون توایم زهوم عاشقم خو مزمینوا زهوم عاشقم خو مزمینوا بے غم ژوندو وسوسه می نوا بے غم ژوندو وسوسه می نوا مینا چی نوا اندیخن می نوا پختونو ما نام می نوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوا اسرار دمرا نصیب می نوا بے غم جوندو وسوس می نوا چه نوان دیخنا می نوا بے غم جوندو وسوس می نوا بے غم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخنا می نوا
ده آزادی ملما
نو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نور ولایتونو کې تیر کړی ده له شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلې
بده وکي تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور وو دغه مولوی صاحب لور وو بیا ورته قندوز نه تبن هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډیر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته سپینځر شرکت فعال خدای بخښي ناشد صاحب رئیس وو او قندوز تقریبا د سیو فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې وی مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما یاد دي چې ما قبلغه سره د مرحوم پسرلی سره قصې کول د چاردرینه د شعر او شاعری نه دسیو فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جناب تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته. او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د وردګ ولایت مرکز کوټه شروع وه اوسنی میدان خار نه. نو هلته چون کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن ده د نموز او عبادات په پښتو کې د پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې. ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله. یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و. بیا د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما. هغه نه مخکې هم ته پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ تر هغه وو. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای یو وخت دیوان انا مخکې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زموږ کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجلې شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و. یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې نه منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دیر پاره به دستی شو چه ده دی جبه دی وده دی پاره کنه یوازه دی ادبیات سره ادبیات سره مثلا سیاست سره او معلومات سره بیا لکه سره دی جبه سره زغه شو یعنی زمونگ جبه هم دستی وده وکره اغا وقت نه یعنی دیر په طبیعی شکل بنده ده دری و پختو دواره ایس با پکی اغا شو دم اغا وقت نه نو دا دیر مهم ده چه دستی و چاپیریال مساعد شه ماشومانو دی پاره شه دی دوی استعدادون هم دغسی وده وکی او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله و دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا عکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کده د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې څه نه و مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل مې د نامې خبرونو کې لوستل شي په انتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې و دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نجیب و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په تقاغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور خستله څوک چې کانکور نه وره کو به تلل نور مکتب نو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې و شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شه ته څه شي غواړي څه شي مال زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی اغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای زده هغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیر دی چې پنځشنبه ورځ و د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا و شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې وته یو دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سر نگار پارک سره د غلیسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یو لس بجې وي نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې یو بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسې خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً تاسو څنګه
مونږ چې کله کندوز نه شي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم چې غنه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمون کلی کې کوسه کې دوستانه کې او ته ډېر غوم ډېر خوشینه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبه کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د دې کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په ومو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې تاسو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مصطلح کسان ټانکونو په دغه افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د پارک زرنگار په استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ته دلته زه تلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل اړ وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدوم کله شران د ټانک جوخت بالکل غسر د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسكر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت چې هغه سن کې کنه چې سلام وکړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې د برچې ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره زی ورسته تک دوه یو ورسته ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د ام د سرک ودغه اوس چرای سيته آمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولید یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واکته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو وېر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسې کې دا وېر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بي بي سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وځنه هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بي بي سي او بي بي سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو دا بي بي سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې ډیر شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو نو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې زمون کور کې څه عام او تیوست و سیګور مغه عام که ادي کتابونه ان دي ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجله او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا سبق ترسه هم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زمایا دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خبرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د اوراسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدله ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا ورسره بندي شو بیا ځینې کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې لیدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم تاسو چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له حالت ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راتوي بیا بیا تقریبا درس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وي بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپل دا لیدل چې خلک دغه وطني ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلک پلس کې دوی ولسوالۍ ته نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو دا ولسوالۍ ونی ول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم سن بیا یو ولسم کال زه یو لسم سن کې وم چې بیا دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې دی جدي په میاشت کې د شپږم جدي هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبره کوم سرمن صاحب دا کې دی چې مهمه لږه لپاره د روسانو د راتګ نمخ کې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خبرولې اعلان غونډې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو خو شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدي هغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبله غاصب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتله چې دا د پرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې د مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا دی یو لسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ اخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندی شوم دی ځونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دانه بیا خبر شیخ شش درک خات کې ز پاتشم بیا کل چرخی ته لاړم.
څومره وخت بندي وای بیا؟
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتشم، درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم. د اول نه تر اخره پورې پلچرخی درېم بلاک کې وم.
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خات کې وای، تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و، شکنجه شوي وای، تاسو خپله قصه وکړئ، څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه؟
والله متاسفانه دغس یو دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان څخه متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهل اوس پورې افغانستان کې دوام لري. اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونیول شوم د اقامت د ګرو له خوانه چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنی ځوانانو په مقامت حزبي کسان د حزب دیموکراتیک خلق کسان. نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی مانه تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم. او زما خیر دی چې دلته وقت د قو د هغه د تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه مست نه و آخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې که نه. زه او یو کس ما زه شاخ کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه وهلم. ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم.
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ، که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ، څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخی نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم. دام ځان ته تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خانی سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره. زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و. نو هلته چې زه ما قبل قاسم کار هغه کړی جهاد کې برخه اخیستی و چې مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و. نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي. زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطع شوی دي. بیا مجاهدین دا کار وکړ چې د مکتب جاری ساتلی وو. بیا یو کال ورسته قبل غن راته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه. نو زه بیا لاړم پاکستان ته. زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوی تاسیس شو او درېمه دوره و دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و. زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره. بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو. بیا هلته دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کش دی جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه. دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو. بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سره واشنه فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه ولوستلې. زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و. هم مو پوهنتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و. دا دام از د جې به د اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله و. بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم. بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی، په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی، څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدری سره برخو کې وشل کېږي. یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه د چیز مواته خارجي پنتون تر اوسه زما اړ کېشته د ډاکټر شاکدانو دغه د دې چیزونو ارزونه وسخه کوم بل مې زما د چسپی د میډیا سره د میډیا او رسنیو مطبوعات سره یعنی دغه د کمپیان ولیس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر وم د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې آخری انتخابات کے برس جمہوری کے دیا دسول اسلامی عدالت ٹیم اول معاون پتہ ٹیم کی تھا بول زما پہ اجتماعی کارون میں کسی ماں ونڈا ابر خا کل ادا سے بول سکتا کہ کی یعنی متوازی ہم سے کل اب دسی بول ظاہر کی دسی کا کی جدا کی خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر آخری خبر کوم زوانان او جناب سروان سے چدا شو بل وستل غدا نو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کی دا خبر کړه مصری استاد او دی الازاد مونږ ته غوښ چې سو کې او کس یو شب دیو شب زدې هغه یو کس دی که دوی دوه کس هم دسی نو نو د شپې کې دا زما تجربه ده د شپې ز د کولو کې کنه
مزہ نا کے خوش نا کے مچھ پوزنا پرگ دینا